کار جړندۍ او تیز کړي. موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو. یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده، موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو. د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده، یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري، ورپسې ناجیه ساپۍ د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
نن د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره ولیدل. رپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یوه 1 کلنه ماشومه په مرموز او دوګه په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. د بادغیس د پولیسو چارواکو ویلي چې د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوې وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمشنران به له یوه ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه 4 بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي دي. او څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت د اړوند MH370 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی. د الوتکه 4 کاله مخکې له رادار څخه په داسې حال کې تریتم شوه چې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بیلابیلو زونونو د معلولینو د کرکټ سیالۍ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د معلولینو د کرکټ مسول ډاکټر عبدالمنان مسعود نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو غوره کول دي. د 5 زونونو د معلولینو د ټیمونو دغه سیالۍ به د اګست د میاشتې تر 3 میاشتې پورې دوام وکړي. د یادونې ده چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ځوانانو ټیم پر لبسې بریاو په افغانستان کې د کرکټ لوبې له ودې سره زیاته مرسته کړې ده. ټاکل شوی چې نن د کابل د 2 رسمي کلبونو ترمنځ د والیبال اتم پړاو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د ځوانانو ترمنځ د وړتیاو تبادله او د کابل لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي وویل د والیبال دغه لوبې به 2 ورځې دوام وکړي. او په غور ولایت کې د معرف فملاتړ فوټبال سیالیو کې مرکز ټیم لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوډین ازادي رادیو ته وویل دغه لوبې چې یو اونۍ مخکې پیل شوې وي 13 ورځې نه وخته پای ته ورسېدې چې مرکز ټیم لومړی، دولتيار دویم او شهرک ټیم دریم مقام خپل کړ. د دغه لوبو لګښت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ولایتي دفتر لوري ورکړ شوی چې غوره لوبغاړو ته پکې نقدي جایزې او ستاینلیکونه هم وویشل شول.
د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. واصل وصال راپور لري.
د اصلاحاتونو د ملاتړ او د لوږې د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغېزمن ډول ولګول شي
و ارزش کومک ها را میتونیم به چند بخش اختصاص بدیم.
دوی د دغه مرستو ارزښت کولای شو په 2 برخو وویشو. لومړی خو دا چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي، بل دا چې دغه پیسې څنګه کولای شي د لوګي د کچې رقمولو، د اقتصادي ودې او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي. خغلی قیومی دغه شان ویل چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي. د پداسیال کې چې له دې وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیمای زیات افغانان د بیوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ایسایي د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور لمخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خبره شوې خی چې په هیواد کې د بیکاری کچه 25% کې او د بیوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده. د دغې ادارې په راپور کې د غشن راغلی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 18 تر 45 سلنه لوړه شوې او په سلو کې 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په ورته وخت کې د جنوبی اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هټوک شفر د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي. دی وایي موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابع لرو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کلیدي پرمختیاو ته ورسیږي. زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغېزمن ډول ولګوي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې صدقیا سیدی وایي که نړیوالې مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بېوزلۍ وزګارتیا کچه ټیټه او د دغه هیواد په اقتصادي وده کې به ښه والی راشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې دغه انتخابات په ځنډ ترسره سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د چړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبې په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړې د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبريالانو ته وویل ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل سوی چې د جمهور ریاست لخوا لیست په ځړ سره تایید سو.
بخش از دې لیست کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیست او برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منظور سوی وو او سنای لیست چې مخکنی هغه سره ټول 102 تنه همدا ونی منظور سوی او ان شاء الله سر له سبا به زموږ ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لیږل کیږي او په کار به پیل کوي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو له 5 لویو او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدریجي لنډمهالي کمشنران ټاکل کیږي چې وایي باید خزبي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې نږدې 15 ولایتونو ته خزنه کمشنران پیدا نشوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېږل سول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسول نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل کار له پیل نه نه دی توانیدلی چې خپل کارونه له قانون سره سم مخې ته یوسي. له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخې ته یوسي چې ښکاره بېلګې په ځان د ولایتي کمشنرانو ټاکلې وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د راتلونکي انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسېدلي چې په څلنه یې کار روان دی او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیسته وویستل سي او له لومړي لیسته ایستل سوي کسان بیرته لیست ته دننه سي.
د ترین کوټ لپاره نوي ټاکل سوي ښاروال ژمنه وکړه چې غصب سوي مځکه به له زورواکو خلاصوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
نوی ټاکل سوی شاروال نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې په دغه ښار کې به ماستر پلان عملي کړي او غصب شوي ځمکې به د زورواکو له منګولو را خلاصې کړي. ښاغلی بختیار دغه خبرې د دوشنبې په ورځ د خپل معرفت پر مهال وکړي.
یوازینی هدف مو ترین کوټ ته خدمت کول دي چې هغه به لومړی د ادارې څخه جوړه شوو ریفورم او اصلاحات به یې د ښار پراختیا او انکشاف ورکول دي. د عوایدو لوړول دي، د غیر پلاني ساحو شاملول په ماستر پلان کې باید د غصب مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ سي. دا چې ډېرې ساحې غیر پلاني دي، کلاس کال مخکې د مسرطان تطبیق سوی وي، خلکو ته به دونه مشکلات نه وای یا دونه صدمات زیان به نه ورته رسېدلی لکه نن چې تطبیقېږي.
له دې سره د دغه ولایت د امنیه قمنداني مسؤلینو هم ژمنه وکړه چې د نوي ښاروال ملا به وتړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي. امنیه قمندان ډګروال محمد معروف احمدزی داسې وویل.
تر کوم اندازې پورې چې امنیه قمنداني پورې ارتباط لري دا موضوع مشخصا پر مبنا د پیشنهاد او امر دی جناب والي صاحب پولیس تاسو په خدمت کې ده. کشفی که ورځي موږ خدمتګار یو.
د ترینکوټ شاریان هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې ماستر پلان دې عملي کړي او په ښار کې دې قانون عملي کړي. د ترینکوټ ښار یو شمېر شاریانو ازادي راوي ته داسې وویل:
قوانین چې دي په قانون کې ورته لیکلي دي چې باید قاضي هر څوک چې دا قوانین باید بې طرفه اصلاح دی وکړي، خو هغه دلته زموږ له بعد مغز زموږ پروزان چې اوس پرې نه دی عملي شوی قانون.
چوروره زورواکی ار کار کی مشرم د د یورپیم د د زکم د د تعمیرم د د کته مسكين وی تا بری وای د زای تنس جوړوي د ز دو منزله او درې منزله جوړوم.
د فدا سیال کې د پترینکوټ شار کې څو ځله دولت د ماستر پلان د عملی کېدو کار پیل کړي، خو بیرته زورواکو مخنیولې او دولت نه دی توانېدلې چې ماستر پلان عملی کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی د کلی او کورونو پر سر د برېښنا غځېدلې مېز راټیټ شوي چې د شرطیو امکانات زیات شوي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غځېدلې د برېښنا مېز د تخنیکی نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وایي چې د برېښنا د مېزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي، خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګلالي آزادۍ راډیو ته وویل:
پای په کلی او په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې راوسته، هغه پای لري دي، هغه ډېر ځوانان دي، سیمونه لینونه ډېر کته دي، او د زیاتره خلک کورونه ورانېږي، او د هغوی کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کړئ او تاسو ته موږ پیسې درکو. تر اوسه پورې چاته نه ده پیسې ورکړي، نه یې هغې کړي، هېڅ مسله معلومات بېخي نشته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبري وایي چې غځېدلې مزې نهایت لس متره ځمکه پورته دي.
هغه مزه چې راکش شوی دی لس متره د ځمکه نه راجه کړي. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولتاژ به هغه د انجنیری له نگانه 15 متره یا 10 متره چې ګوډه ځمکه نه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دی؟ موږ د رئیس جمهورنه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب سو یا افتتاح سو باید ټول دوی زندان ته ولي.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنیزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متره 40 متره ولګي وي چې هغه کې متراج کم شوی ده، ټي 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 لګول شوی دي، فاصله د پایو مراد شوی نه ده، فاصله ډیره ده، د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله دغه پروژه چې تطبیق شوې ده ډېر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابره نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي:
اثرات یې چې په دې کې کار شوی دی تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده، باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. او بل په ساحه د مسکونی کې چې دغه ساحه د شاروالۍ د فلان لاندې کورونه دي، چېغه کې باید فاصله د یوې پای نه تر بلې پای پورې 250 متره وي. دلته اوس دوی نسکلي دي 314 متره ده، چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غځېدلې برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ.
د نن ډرامه په یوه مطلب پسې اورېدلی سئ: د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان بریا د پاکستان لپاره د یوې نوې تګلارې په معنا ده، خو د تحریک انصاف ګوند مشر چې ځان ته د فساد ضد مبارز وایي په دې برخه کې له زیاتو خنډونو سره مخامخ دی. نور له احمد تکل نوري.
د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د عمران خان بریا په پاکستان کې د دوو کورنیو دودیز واکمنی ختمه کړه او په دې توګه یې د دې هیواد په خلکو کې دا هیلې راژوندۍ کړې چې ښایي دا هیواد اوس نو پر یوه نوي لوري روان شوی دی. خو د کرکټ دا پخوانی ستوری له ځینو ویرونکو خنډونو سره هم مخامخ دی. فساد د پاکستان یوه لویه ستونزه ده، خو له بلې خوا دا هیواد له زیاتېدونکي اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی او په عین حال کې ځواکمن پوځ له هم د پاکستان په کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې له حده زیاته ونډه لري. ویل کېږي چې عمران خان اوسمهال د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو له یو ائتلاف سره د خبرو په حل کې دی، ځکه د ده تحریک انصاف ګوند ونه شو کړای چې په یوازې ځان په پارلمان کې پوره اکثریت وګټي. څارونکي باور لري چې د متحدانو انتخاب هم ښایي د 15 کلن عمران خان لاسونه یو څه وتړي، ځکه ده د ټولنې د هغې لوړې طبقې د ملاتړ تکتیک ته لاس اچولی چې پخوا به یې غندله. خود ته په انتخاباتو کې ډېرې رایې راوړې دي، د تحریک انصاف په مشرتابه کې هم هغه سیاستوال شامل دي چې له همدې دودیزو ګوندونو څخه د ده ګوند ته ورغلي دي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وای لمړنۍ خبره دا ده چې د عمران خان بریا په قطعي ډول له ماضي سره د پاکستان د اړیکو د پرېکېدو په معنا ده، ځکه یو سیاستوال د لومړي ځل لپاره پرته له دې چې کورنۍ یې د واکمنۍ سابقه ولري او یا دای د متعارفو سیاسي ګوندونو غړی وي غوره کیږي. خو کوګلمن زیاتوي له دې سره سره چې څومره د دې موضوع عمق ته ننوځي هومره هغه تشې رابرسېره کېږي چې د ځینو څارونکو په نظر د یوه بیخي تازه کار سیاستوال په توګه د ده نیمګړتیاوې ګڼل کېږي. عمران خان د فساد پر ضد داسې تګلاره غوره کړه چې د عوامو لپاره په زړه پورې ده او خپل انتخاباتي کمپاین یې د هغو خواصو پر ضد پر مخ بیوه چې د زنداني پخواني صدراعظم نواز شریف او د ترور شوې پخوانۍ صدراعظمې بېنظیر بوټو په ګوندونو پورې تړلې دي او له څو لسیزو راهیسې په واک کې دي. خان د خواص پر بیوزلو خلکو په ظلم تورنول او ژمنه یې کوله چې د راتلونکي حکومت به د فساد پر ضد مبارزه وکړي او د بیوزلۍ د کمولو پروګرام به عملي کړي. هغه ژمنه کړې وه چې سوکاله اسلامي دولت به جوړوي، 10 میلیونه کاري فرصتونه به رامنځته کوي او د بیوزلو خلکو لپاره به 15 میلیون کورونه رغوي. خو د کارپوهانو په نظر د پاکستان د اقتصادي بحران حل د پیسو د نړیوال صندوق لخوا داسې یوې لویې مالي مرستې ته اړتیا لري چې ښایي شرایط یې د عمران خان د لګښتونو ژمنې لا پیچلې کړي. کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې د مالیې د راټولولو ټیټه کچه ښایي یو بل خنډ وي، ځکه دا هیواد په نړۍ کې د ناخالص ملي تولید په تناسب د مالیه د راټولولو تر ټولو ټیټه کچه لري. امریکایي کارپو ښاغلی کوګلمن وایي عمران خان اوس د خپل سفر په پیل کې دی چې داسې غټې غټې خبرې کوي، خو چې کار پیل کړي نو ښایي له زیاتېدونکي اقتصادي بحران څخه نیولې تر قهرجن سیاسي اپوزیسیون پورې سمدستي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. څارونکي په دې کې هم شک لري چې عمران خان به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې چې پوځ یې جوړوي جدي بدلونونه راولي. په 1940 کال کې د پاکستان له جوړېدو پر وروسته کلونو کې پوځ درې ځلې کودتاګانې کړي او په تقریبا نیمایي د موده کې یې واک چلولی دی. د عمران خان نظریات د پاکستان له پخوانیو او اصلي پالیسیو سره هم په تضاد کې دي چې له چین سره د پراخو اړیکو ساتل، له امریکا سره چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی او د پوځي تجهیزاتو مرسته ورسره کوي همکاري، او پر افغانستان او هند د فشار د ساتلو لپاره له اسلام پالو ملیشو کار اخیستل دي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوهه او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د عمران خان لاسونه به د پوځ په وړاندې تړلي وي، خو میرمن صدیقه دا یادونه هم کوي چې عمران خان په نړیوالو چارو کې کوم خاص بصیرت نه لري، نو ځکه تمرکز به یې پر کورنیو چارو وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدونکو، وام اوریدل چې ګل پریخ پلې خواخه حلیمه تا داسې ډاډ ورکړ پل دواړو ماشومانو ته د شپې وخت په وخت راوخیږي، حسینه چې یوګی پاتشي او یاخ دې مکړه په زنګو کې پړ مخې واوړي. اوس به وورو چې دلاور خان له چا سره خبرې کوي او ولې په غوسه دی.
د اسلام پلارا نام خدای دی وی د پټی خو ډیر ښه صاحب کړی دی.
او شفیقې ته خو وای رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه بد نو رښتیا پلار کې هغه خاص څوک دی چې تاسو را ګوري؟ ما خو هغه نه پیژندلی.
علی ما او سنم ګل دی. ګل پری ته خدای دوه ماشومان ور کړی دی، یو لور او یو زوی.
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوی کړي خیر سره.
زاو سنم ګلې مبارکۍ ته ورغلی وو. بیا سنم ګلې یو خبره را باندې امانت کړه.
سنم ګلې در باندې یو خبره امانت کړه؟ د څه شي خبره؟
غریب د څه موده د زرپدی په مرکز دی او راځي، اوس لکه چې خبره نږدې کړې ده. ویلی چې تاسې به هم را سره ورځئ. له سړی سره به د اسلم پلار او اکرم خان هم وي.
نه به ورسره ته لاړه شي او نه به زه واده اورېدل که نه.
ولې
ولې؟ دا چې زه خان یم او ته د خان میرمنې.
نو دا خو لا ښه خبره ده. سنم ګله غریبه نور څوک لري؟ وای چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپري کورنۍ ښه راته وګوري.
ښه که ښه راته ونه کتل او زما خبره په ځمکه وغورځوله نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي شفیقې، په دوه پیسو.
خدای دې نه کوي. که د خاني خبره یي نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان میرمن.
ښځه ډېر بابولالې به راته نه غږې. زما یوه خبره به درته مې وکړه، دوی مې پکې نه ځېږي.
ګوره د اسلام پلاره، عذر درته کوم، د کلي ښځو ته مې کمه مه راوله. ما ورته غورې کړي دي چې د اسلام پلار به په دې خیښي کې ډېره خوري کوي.
ته لیونۍ چې داسې غورې دې ورته کړي دي؟ لیونۍ
لیونۍ مې دې خدای نه کوي. ما ځکه ورته ویل چې د سنم ګلې زوی ستا ناظر دی او وخت در باندې لري.
معلم صاحب زینب، زه څومره بختوره یم چې دلته مې د کور تر څنګ ولیدی. په لیدو دې ډېره خوشحاله شوم. خدیجې، تر تا نه زه ډېره خوشحاله شوم. ته صبر چې دادی، دا په پیسو څه کوې؟ دا در سره نیموم، اوس مې تنخواه واخیسته. هغه ورځې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه له ما سره پیسې نه وې. دا واخله، د ماشوم علاج پرې وکړه.
نو معلم صاحبې، موږ سره خو یو غیران هم نشته. دا به څنګه؟
ته اندېښنه مه کوه، چې کله در سره پیدا شوې رابه کې. یو بل زیره به هم در باندې وکم.
په خوله دې برکت شه معلم صاحبې، ته دې په شاګرد څومره مهربانه یې. وده نه ویل چې د څه شي زیری؟
هغه ته چې ډېره ورته ځورېدي د هغې خبرې غم مې خوړله. انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي. د چا خبره؟ نه به سیخ وسوځي نه کباب.
زما سر په اخلاص نه شو. هغه زما د میراث خبره یادوي که کومه بله خبره؟
هو ستا د میراث خبره یادوم.
صدقه دې شم، ما ویل کور ته به در شم. خو اوس ما پرې وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه.
داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې. پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده، لمونځ راپسې کوي. زه به نصیحت ورته وکم، ګوند عقل یې سر ته راشي.
دا څه وایې؟ نو مولوي صاحب مې ورور پسې ورغی.
هو ویلې چې د دین خبرې ورته کوم. ورته وایم چې خدای امر ته غاړه کېږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه.
د مولوي صاحب د کور ودان وي. خو معلم صاحب، که رښتیا راباندې وایې، زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی، موږ په پوزه نه پرېږدي. هسې نه چې مولوی صاحب ته ترخې خبرې وکړي.
سری کوتری دوری وی او دای دی لختی پو بوکی پلا تیرا گوری سو دی بود مشه. یا موسا گولا
دیدن دی پت پت دی توائی که
دی ویرا ولب نگوری لخال کن پتی دی لختی پو بوکی پلی اوخ که توی مام. آه زپایشو زو دی بود مشه دی خوش آلی اوخ که با توی وی زوانی مرکا نن سبا خود د کوژدی خبرې روانې دي.
هغه د خدای په خیر وشي. خو زه د غم اوښکې توی وم. ته وایه لوی تاوان راوښتی دی.
ته صبر چې زم د لښتې په غاړه در سره کښېنم. ښه نو اوس وایه د څه شي لوی تاوان؟
خانمه ته په زړه مې مالګې مه دوړوه. مخه مهال په صبح ناست وم، پیغام مې دیوال ته ګډولې وه او خیال پلوونه مې وهل. ته وایه
ښه نو بیا؟
نو بیا دا چې ما په زړه کښې پاچاهي جوړوله. ما وی که زما ورته زرپري کوژده وسي نو زه به د سرو ګوتمۍ ورته له کومه کوم. پوهېږې چې څه وشول؟
نه نو زه څه پوهېږم. زه د بدمشه خو راته ویې وایه که نه.
کار داسې شو چې ناسا په شرنګ شو.
د بام له سره څه شی راوغورځېد. هاوی چې دا به پیریانو د سرو زرو ګوتمۍ راغورځولي. ته وایې که
زه وایم ښه زړه دې بدمشه، نو دا شرنګ د څه شي و؟
صبر، درته وایم. زه له ډېرې خوشحالۍ نه وارخطا شو. جیب ته مې لاس کړ، یو زوړ کاغذ مې راواخیست، تیلی مې ورته ولګوه او کاغذ مې بل کړ چې د سرو زرو ګوتمۍ ووینم.
نو بیا رښتیا د سرو ګوتمۍ دې ولیدله؟ پیدا دې کړه؟
نه، د سرو زرو ګوتمۍ چیرې وه؟ د بام له سره د کومې کوترې له پښو نه کړۍ رالوېدلې وه.
ښه، نو دې کې نو څه خبره ده چې ته اوس د لښتي په غاړه ورته وختویوې؟
خبره څنګه نه ده، تو نن هسلې خبرې کله خبرې، هسې بې ګودره ګډېږي.
ښه، نو زړه دې بدمشه، شفشف مه کوه، په اصلي خبره مې پوه
که. اصله خبره دا ده چې په یو جیب کې مې زوړ کاغذ و، په بل کې د 500 لوټ.
نور
دا چې ما د 500 په لوټ د زاړه کاغذ ګمان کړی و، او 500 ګون لوټ مې سوځلی و.
زړه دې بدمشه، ته اوس د 500 ګون لوټ په غم مه ژاړه. دې ته وژاړه چې حسنه لاسونو او پښو ته دې زنځیرونه او کړۍ در ولویږي.
دا ولې دا څه وایې؟
وایم حکومت در باندې خبر شي نو وبه دې نیسي. درته وایي به چې ته لیوانۍ که پیریانۍ چې لوټونه سوځوې. خو ته خبره واوره.
وای وای، ته وایه ښه چې په زړه مې سړه تبه راغلله.
هسې ټوکې مې در سره وکړې، خو دا خبره پټه وساته. ګوره، له ما سره وعده وکړه چې بیا به داسې لیونتوب نه کوې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام مولای صاحب. سلام میشه
جنتی شه، ایمان دې سلامت شه.
مولای صاحب دلته کښېنه، په دې کټ کې لاس مې در نه کړ مولای صاحب، لاسونه مې په خټو ککړو.
خیر ده، خیر ده. ماشاءالله، سبحان الله. سردار خان، سکل مو ډېر بور شوي دي. امید دیسی خانم با ما هم خو.
هو مولایی سیب، هر چه دیرو بوس می آسه خر شد، یو چه مخپل و سروی تا بساتر. خب مولایی سیب، زبازم پامونده در تا چای رو.
نه نه، تکی
خب
چای تا ضرورت نشتا. ایو خبرم در سر کولا، ما ویل چه سر پو بغگی گو.
خب
دل تا خوزو کرارلم چه دا صوب را یکیگی دو جمعیر منزو تا هم نیراغله.
سوای مولای صاحب، په دې کې درته پړ یم. ښه، اوس دې خبره وکړه، درته غوږ یم.
خبره خو دا ده چې زما لور د ښځو د لیک لوست په کورس کې د دیني زده کړو معلمه ده. فکر کوم چې ستا خور یې هم لکه چې شاګرده ده.
ښه ښه، وی به نه یم پې خبر.
زوروره، اخیر خور دې ده، ځان پرې خبروه.
که رښتیا درته ووایم مولای صاحب، خپل کارونه مې دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار.
ښه، اوس به راسم اصلي خبرې ته. زه خبر شوی یم چې په دې کلي کې ځینې خلک خپلو خویندو او لونو ته د میراث حق نه ورکوي، چې یو پکې تاسو هم یې.
مولای صاحب، که زما منې، دا د میراث په خبره غټه تیګه کېده. دا زموږ په رواج کې نشته چې څوک د خویندو لوڼو ته میراث ورکړي.
سردار خان، زما خبره په خلاصو غوږونو واوره. د میراث حق الله تعالی ټاکلی دی، نو تاسو هم د الله په حق سترګې مه پټوئ او په غیر شرعي رواجونو پسې مه ګرځئ.
مولوی صاحب، چې د کلي نورو خلکو خویندو لوڼو ته میراث نه وي ورکړی، نو زه هم میراث نشم ورکولی.
سردار خان، که ته دا کار کوي او که بل څوک، دا ستر ظلم ده. خبردار چې له ظلم سره تباهي تړلې وي. زما په خبره غور وکړه او ځان د خدای په لاره برابر کړه.
عزت مند اوریدونکو تاسو اوریدل چې معلم زینب خدیجه ته تسلی ورکوله چې د میراث حق به ور ورسیږي ځکه چې دا حق الله تعالی ورکړی دی. آیا ستاسو په سیمه کې دینی عالمان د دین په رڼا کې د ښځو په حقونو خلک خبروي او که نه؟ که ښځو ته د میراث، تعلیم او نور دینی حقونه ورکړل شي پر ټولنه او کورنیو به یې مثبتې اغیزې سوي.